شبه مضبوط بدوتر ديات نيست مي بخش دوتر كساسس اما دياتو كفارست
سپاس استاد حقیر زنده باشین. تشکر شنونده عزیز از شما همچنان. در نیم ساعت بعدی همکارم از پراگ با شما خواهد بود. اوقات خوب داشته باشین.
ډیر زیاته مننه ارزو غیسیله تاسو او له قدرمن میلما خغلی حقیار څخه کور ودانې ورته وایو. دوستانو په یوه بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په روانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان سره د تروریزم پر ضد مبارزه کې ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې ردول به د ایران د اټومي پروګرام ته د اجازې ورکولو په معنا وي. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند له ایراني ولسمشر حسن روحاني سره خبرې کړي. بشپړ خبر نو اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولایس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې ویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ولکېږي د منځنۍ اسیا د بیلابیل هیوادونو د باپکې دي. په دې ولایت کې د تشدد روسي پیخه په المار ولسوالۍ کې هغه ځن وژون کې حمله وچی نږدې سل کسان چې ډېر ملکیان و پکې وشل شول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ خو یادونه وکړه چې د ده دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېد. په افغانستان کې د ډیرن اړوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډې ستاینه کړې ده. په کابل کې د ناټو ویان براین ټریبس ازادي راډیو ته وویل چې جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان د وسلوال پوځ له لوی درستي جنرال راحیل شریف سره په کتنه کې خبرې کړې.
جنرال کیمبل اکسپرس هز اپریشیشن ټو جنرال راحیل for Pakistan's assistance in the
way general Kamal general Rahil ta da Taliban aw Afghan hukumat tarman da suli pa khabaro ke da Pakistan da marsal kabala manana waili dui hamdaras par zino muhim amniyati masalo che par Afghanistan aw Pakistan aghiz dari khabari khadi da NATO umumi komandan pa da sal ke la Pakistani charwak sarakatna kawi chi da Afghanistan aw Pakistan pa aliku ki yow zalbia yow larstun zi payda shibi report na wai chi Pakistani pauziano da Kunal aw Nangarhar pa zino simo bia ham da topuno dazi kadi او افغان حکومت د اعتراض په توګه پرون په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښته و. وسلوالو طالبانو پرون ماښام یو سل بیا د بدخشان ولایت پر اردوج ولسوالۍ حمله کړې او د ریپورټونو له مخې پرون د شپې تر ناوخته پورې د غلطه جګړه روانه وه. د بدخشان رسیال والي وایي وروسته له دې چې طالبانو پرون سهارنۍ حمله کې ماتې وخوړه تېر ماښام یې د سرحدي پولیسو پر پوستو یو ځل بیا حمله وکړه. ګل محمد بیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات روښانه کړل او زیاته یې کړه.
او د ورګوچ په لار سرحدي قوې او پولیس محلي د زیبرات لپاره هغه پنځري لري بیا حمله او جهان سیلاب په شدت سره جریان لري.
طالبانو پرون سهار هم په اردو جولسوالۍ کې د سرحدي او سیمایزو پولیسو پر پوستو حمله کړې وې چې د مرستیال والی په وینا څلور کسان ووژل شوي او درې نور ټپیان شوي وو. په کابل او شمیر نور ولایتونو کې ګڼ شمېر افغانانو د خپل هیواد د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ بریا لمانځلې. افغان کرکټ ټیم د پنجشنبې په ورځ په یوې شل اوریزه سیالۍ کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه او توانېده چې په روان کال کې د کرکټ په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې ځان ته ځای پیدا کړي. په کابل، پکتیا، خوست، ننګرهار او یو شمېر نور ولایتونو کې تیر ماښام خلک لارو کوڅو ته راوتلي وو او په خوشحالۍ او جشنونو یې د دې بریا هرکلی کوه. لا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به د ایران اټومي پروګرام ته د اجازه ورکولو په معنا وي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي نو واشنګټن به پر تهران له هر ډول لګول شوي محدودیت څخه په شا شي چې تهران او شپږو لویو قدرتونو په ویانا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلي کیری په وینا د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب نه لري. سپینې ماڼۍ هلې ځلې چټکې کړي څو په کانګرس کې د جمهور غوښتونکي ګوند د غړو لخوا له ایران سره د اټومي موافقې د رد د هڅو مخه ونیسي. بلخوا د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولن له خپل ایراني ساری حسن روحاني سره خبرې کړې دي او دواړو خواوو د دواړخیزو همکاریو پر زیاتېدو ټینګار کړی. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر اولن هیله څرګنده کړې چې ایران به په منځني ختیځ کې د کړکیچونو په هواري کې مثبت رول ولوبوي. له ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو له اټومي توافق وروسته له دې هیواد سره د اروپایي هیوادونو اړیکې زیاتې شوې. د المان د اقتصاد وزیر د روانې اونۍ په پیل کې ایران ته سفر کړی او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانت فاویوس هم د سه شنبې په ورځ تهران ته ځي. همدارنګه ټاکل شوی چې د اتریش ولسمشر هاینس فیشر د سپتمبر په میاشت کې ایران ته ولاړ شي. دا به له 2004 میلادي کال راوروسته د اروپایي هیوادونو لومړنی مشر وي چې ایران ته سفر کوي. د ایران سره شوې اتومي موافقه د جولای په 6مه نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تایید کړه. بلخوا د سپینې ماڼۍ ویان له ایران سره د اتومي موافقې پر ضد پرونۍ مظاهرې د جګړې په پلوۍ لاریون بللې. په دې مظاهرو کې مهم ویناوال د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند څخه د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید ټیډ کروزو چې ویلي چمتو دی د ایران پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د دې مظاهرو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل ښاغلي کروز د جنګ په پلوۍ یو لاریون کړی خو نوموړي ونویل چې د دې مظاهرې ټول ګډونوال دی د جګړې پلویان وي. له ایران سره د اټومي موافقې مخالفان وایي پر ایران د بندیزونو په لرې کېدو به دا هیواد ډېرې پیسې ترلاسه کړي چې تهران به یې په منځني ختیځ کې د نفوذ د پراختیا او پوځي مداخلې لپاره وکاروي. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر وایي امریکا د اسلامي دولت ډلې یادایش د ماتولو لپاره له عراق سره هر راز مرستې ته چمتو ده خو کارټر زیاته کړې چې دا مرستې به له وروستیو ماتو وروسته په عراقي امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو له شرط سره تړلې وي. د عراق پوځي ځواکونو په تیر یو کال کې د موصل، تکریت او رمادي په څیر پراخې ساحې اسلامي دولت ډلې ته ورپرېښې دي. بلخوا د لومړي ځل لپاره هغه عراقي سرتیري چې امریکایي سلاحکارانو روزنه ورکړې د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته داخل شوي. په دې اړه پرون د امریکا د دفاع سرت خبر ورکړ. د عراق ځواکونه همدا اوس د امریکا په مشرۍ د نړیوال هوایي ائتلاف په ملاتړ د رمادي د ښار شاوخوا راټول شوي څو د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې اکمالاتي لارې وتړي. دوی هڅه کوي چې پر رمادي د عملیاتو تر پیل مخکې دغلته د داعش وسلوال محاصره کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان سټیف وارن وایي د عراق سرتیرو روزل شوې ډلې په تیرو 40 ساعتونو کې د رمادي ښار په 6 کیلومتره ته نږدې شوي. د وارن په وینا د 1500 په شاوخوا کې سنی وسلوال هم له دې عراقي ځواکونو سره یو ځای شوي دي چې د رمادي خواته مخکې ځي. د ماشومانو د ژغورنې مرستندویه اداره یا سیف د چلډرن وایي هغه څلوېښت کډوال چې غوښتل لیبیا څخه ایټالیا ته ولاړ شي د مدیترانې په سمندر کې ډوب شوي دي. په دوی کې اووه تنه ماشومان دي. اتیا تنه نور د اروپایي چارواکو لخوا ژغورل شوي او د ایټالیا د سیسلی ټاپو ته انتقال شوي. د چارواکو په وینا دې کسانو په یوې بادي کښتۍ کې سفر کاوه خو کښتۍ په اوبو کې ډوبه شوه. او د ترکیې جنگي الوتکو په سوریه کې دننه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې څلور هدفونه بمبار کړي. د ترکیې چارواکو په وینا دا بریدونه نن سهار پیل شول. د هوایي بمبارۍ د ترکیې سرحد ته نږدې د سوریې په هوار سیمه کې شوي. په نښه شوو ځایونو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یو لوی مرکز هم شامل دی. د عملیات یوه ورځ وروسته لاغې شوي چې ترکیې امریکا ته اجازه ورکړه چې د دې هیواد له انجرلیک هوایي اډې څخه د داعش پر ضد د هوایي عملیاتو لپاره کار واخلي. دوستانو خبرونه مولا اسادې رادیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د تروریزم په ضد مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. په دې اړه په ریپورټ سروې راوړئ چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپلې لومړنۍ غونډه کې د انتخاباتو د قوانینو او کمیسیونونو د څېړنې په هدف د دوو کمیټو د جوړولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو د سار موسسه او د ختنه او سازمان په ګډه سره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غواړي چې خپلې چارې په پوره بې طرفۍ سره پر مخ بوزي. د کابل اکثره خاریانو پرون د کرکټ د ملي ټیم د وروستۍ بریا لمانځنه وکړه. د هرات د ولایت مابست همزو او هلته مو د یو شمیر بهرنیو بندیانو د ژوند له حاله خبرو. که وخت اوسې نور رپورټونه به هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې اورئ چې په وسلوالو بحرانونو کې د جنسي تشدد په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش د حملو د قربانیانو او بې کوره شوو کسانو د لیدو لپاره عراق ته تللې. د نوموړې څرګندونې هم درسره شریکوو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مه باسه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت پالمار ولسوالۍ کې د چهارشنبې ورځې له خونړۍ حملې وروسته پرون وویل چې په افغانستان کې د افراطي ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې سیمې ستونزه ده او په دې توګه یې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشر ځکي د ولسمشر اشرف غني څرګندونې تایید کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي.
and the countries of the region to which many of
the سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي او ماته مناسبه خبره ده ښکاری چې د سیمه هیوادونه د لهغې ستونزې سره په مبارزه کې تر وسه وسه د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزنه بلکې یو سیمه ایزه پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدار زیادونه وکړه چې لسیمه ایزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتی ستونزو په اړه خبرې کړې دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کیږي د منځنۍ اسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژونکې حمله وه چې شاوخوا شل کسان عمدتاً ملکی وګړي او وژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما پرون دا حمله وغندله او هغه وحشیانه او بشریت ته له درناوي لري کاروباله. یوناما په یو خبر پانه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو برید ښیي چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. ښکاري چې ښاغلی هیسم د دې حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ او د فاریاب ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره د شمال د استراتیژیک ولایت ته تللی و. د افغانستان شمالي ولایتونو ته د پخواني شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله افغان ولسمشر اشرف غني هم د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشري ځکه یاد کړه او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ خو یادونه یې وکړه چې د دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپل لومړی ناسته کې د انتخاباتو د قوانینو او کمیسیونونو د څېړنې په هدف د دوو کمیټو د جوړولو پریکړه کړې. دا کمیټې به د انتخاباتي کمیسیونونو په جوړښت او صلاحیتونو او د انتخاباتو په ظرفیتونو کار کوي. په عین حال کې یو شمېر انتخاباتي څارونکي د هیله ښیي چې دا کمیسیون به په معیاري او بېطرفه توګه د انتخاباتو په نظام کې د اساسي اصلاحاتو د راوستلو لپاره کار وکړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه یو رپورټ لري.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لومړی کمیټه د انتخاباتو د قوانینو مقررو او دندو د څیړنې او تعدیل او دویمه کمیټه به د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو او اصلاحیتونو جوړښت او ظرفیتونو په اړه کار وکړي. دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی وایي هڅه کوي څو تر دریو میاشتو پورې په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو د راوستلو په اړه د خپلو پریکړو او وړاندیزونو ټول کاري رپورټونه افغان حکومت ته وسپاري. ښاغلی توحیدی په داسې حال کې دا ژمنه ورکوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې د حکومتي مشرانو پورې د تړلیو نږدې کسانو د حضور اندېښنه مطرح کیږي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال ښاغلی توحیدی دا اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې د یاد کمیسیون ټول غړي په بېطرفانه ډول کار کوي او هر ډول پلویتوب د منلو وړ نه دی. خلک باید پوه شي چې د کار په جریان کې دغه کمیسیون غړي له هیڅ طرف اغېزمن کیږي نه، او که داسې هڅه هم وشي د خلکو له سترګو به پټه نه شي. دغه کمیسیون د کار په اړه درې میاشتې ډېر کم وخت دی، لږ تر لږه باید شپږ تر دولسو میاشتو پورې اړتیا ده څو په دواړو انتخاباتي کمیسیونونو کې پراخ اصلاحات راوستل شي. د انتخاباتو په نظام کې د اصلاحاتو راوستل وخت غواړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مرستیال هم درزوی چې هڅه کوي څو په انتخاباتي کمیسیونونو کې د نفوذ مخه ونیول شي او غړي به بدل شي. له سختو نیوکو وروسته تېره اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی 14 کسان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړیو په توګه وټاکل چې له ډلې شاه سلطان عاکفي د رئیس او صدیق الله توحیدی د مرستیال په توګه وپېژندل شول. له دې سره سره د انتخاباتي سیستم تعدیل چې له عملی سیاسي ګوندونو ته رول ورکول کېږي، د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د ټاکلو لپاره د معیارونو په پام کې نیول او د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې میکانیزم هغه څه دي چې کارپوهان او د انتخاباتو څارونکي دغه نوي جوړ شوي کمیسیون ته وړاندې کوي. د افغانستان د ډیموکراسۍ د څار د بنسټ رئیس زکریا بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اساسي مشکل په قوانینو کې نه دی، د قوانینو په تطبیق کې دی. یعنی دا کمیسیون باید په دې باندې ډېر کار وکړي چې څنګه موږ کولای شو دا زمینه برابره کړو چې قوانین په صحیح ډول باندې تطبیق شي. ځینې موارد د انتخاباتو په قانون کې وجود لري او ځینې مسایل د شکایتو د تشکیل او صلاحیت په قانون کې وجود لري چې هغه تعدیل ته اړتیا لري، او زه فکر کوم دوی ژر کولای شي کچېرې مشوره وکړي د زیربتو نهادو سره دوی کولای شي تر ژره خپل پیشنهادات وړاندې.
ولسمشر د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته درې میاشتې وخت ورکړی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه خپل وړاندیزونه او پریکړې وړاندې کړي. هغه څه چې د یاد کمیسیون غړي یې ممکن نه بولي او وایي چې په دې موده کې به آن په ولایتونو کې هم تېرې درغلۍ ونه څېړل شي. د بلې خوا کارپوهان ټینګار کوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره ژر تر ژره زمینه برابره شي او د دغه کمیسیون غړي د انتخاباتي نظام په اصلاح کې بېطرفه عمل وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
بل خو د انتخاباتو د څار موسسه او د ختنو سازمان په ګډه سره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غواړي چې خپل چارې په پوره بې طرفۍ سره پر مخ بوزي. په دې اړه به د خان محمد سین راستولې رپورت وکړو.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار له پیلېدو سره سم مدني ټولنه هیله څرګندوي چې دا کمیسیون د خپلو چارو کې بې پرېتوب ته جدي پام وکړي. د مدني ټولنو د هیلو د سرګندونو په لړ کې د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتو د سار د مؤسسې او د ختنو د سازمان مسؤلینو په یوې ګډې خبري ناسته کې وویل سره لدی چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي د خلکو مدني ټولنې په خوخه نه بلکې د جمهور رئیس او اجرایي رئیس لخوا ټاکل شوي، خو اوس په کار د چیات کمیسیون خپل چارې د مدني ټولنې په مشوره پر مخ بوزي. د خط نو د سازمان مشر فهیم صدیقی وویل اندېښنه دا ده چې دا کمیسیون به تر کومه ځایه مسلکي او بې پرې چلند وکړي.
یکی از نگرانی هایی که وجود داره چقدر اینا تضمین میدن بر مردم افغانستان که
کومه اندېښنه چې موجوده ده هغه دا ده چې دوی د افغانستان خلکو ته څومره تضمین ورکولی شي چې دوی هغه خواو ته نه ورځي چې دوی په دې کمیسیون کې ځای پر ځای کړي دي او څومره د انتخاباتو پر ماهیت فکر کولی شي.
د افغانستان د انتخاباتو د سار مؤسسې مسؤلینو وویل چې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړو په ټاکلو کې له مدني ټولنې سره مشوره نه ده کړې او د جمهور رئیس او اجرایي رئیس د انتخاباتي ټیمونو او غړي پکې شامل شوي دي. خو د کمیسیون دنده ده چې د انتخاباتي ارګانونو تیر فعالیتونه له هر ډول تعصب او سیاسي انګیرنو پرته په دقت سره وارزوي او د اصلاح لپاره یوه طرحه حکومت ته وړاندې کړي. د انتخاباتو د سار د مؤسسې استازي شاه محمود مل وویل چې کچېرې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون بیا هم د دواړو انتخاباتي ټیمونو د مشرانو په ګټه کار وکړي، د راتلونکو انتخاباتو شفافیت به زیانمن شي.
از همه مهمتر است که اینا ارزیابی کنن، بررسی کنن پروسه را، ولی در مشوره نزدیک با نهادهایی که عملا دخیل بودن در پروسه.
لوټولو مهمه دا ده چې دوی دا پروسه د هغو ارګانونو په مشوره ارزیابي کړي چې په تیرو انتخاباتو کې ښکیل وو، خو که هدف دا وي چې له ارزیابۍ پرته یوازې یوه طرحه ورکړي او سیاسي ملحوظات پکې شامل کړي، د راتلونکو شفافو انتخاباتو له حقیقي لارې به بې لارې شو.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبه په ورځ د اجرایي رئیس په سپارښتنه په رسمي توګه خپل کار پیل کړ. د دې کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفی ژمنه وکړه چې د کمیسیون چارې به په پوره بې پرېتوب سره پر مخ بوزي. که څه هم حکومت او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ژمنه کوي چې په کارونو کې به شفافیت په پام کې نیسي، خو د انتخاباتو د پروسې ځینې نور څارونکي ارګانونه او یو شمېر سیاسي ګوندونه لا هم د دې کمیسیون په بې پرېتوب شک کوي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار موده درې میاشتې په پام کې نیول شوې ده، خو دا چې دا کمیسیون به په خپلو ارزونو کې تر کومه شفافیت په پام کې ونیسي دا به وروسته معلومه شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو اوس به هم د هرات زندان ته لاړ شو. ویرېږئ مه، بندیانو مو نه بلکې هلته مو د هغو بهرنیو زندانیانو له حاله خبرو چې یو شمېر یې د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي او په دې زندان کې بندیان دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د هرات د زندان یو ساتونکی د دغه محبس اوسپنیزه دروازه خلاصوي او پر دوو ایرانی بندیانو غږ کوي. یو له دغو بندیانو نه روح الله پریمی دی. هغه وایي چې یولس کاله کېږي افغانستان ته راغلی. پریمی دا کوي چې خپل خسر یې په ایران کې وژلی و او بیا افغانستان ته راوتښتېده. روح الله وایي د خپل یو افغان ملګري په همکارۍ په کابل کې افغاني تذکره واخیسته او وروسته بیا په سیلاب قلي اردو کې د سرتیري په توګه وګمارل شو او یو کال یې هلته وظیفه هم ترسره کړه.
از ایران 11 سال میشه، در سال 1983 مهاجر شدم.
یولس کاله کېږي له ایران نه افغانستان ته مهاجر شوی یم. وروسته تر هغه چې مې ولیدل نو ایران ته تللی نه شوم. ومې غوښتل یو افغاني ته شم تذکره مې واخیسته، بیا ملي اردو ته لاړم. ولې د دې لپاره چې ایرانی وم وپېژندل شم. نو ایران ته د جاسوسۍ په تور په 1400 کلونو بند محکوم شوم. په سیلاب قلي اردو کې مې روزنه هم لیدلې ده.
مرکز تعلیمي آموزشي آموزش دیدم.
روح الله وایي په سیلاب قلي اردو کې تر یو کال دندې وروسته هرات ته راغی او غوښتل یې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته لاړ شي، خو په اسلام قلعه کې د سرحدي پولیسو مسؤلینو ونیوه او ملي امنیت ته وسپاره. دغه ایراني تابه ټینګار کوو په هغه صورت کې چې له ایران څخه نه وتښتېدلی نو د ایران دولت به نیولی و. دا لا ښکاره نه ده چې د عسکرۍ د وظیفې د یو کال په تېرېدو سره یې څنګه دغه خطر پر ځان ومنه. هغه چې اوس مهال د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو د پرېکړې له مخې په 1400 کلونو بند محکوم شوی وایي چې افغان قاضیانو یې په حق کې جفا کړې ده. دلته په خواشینۍ سره چې قاضیانو او څارنوالانو د تعصب له مخې موږ ته وکتل او ویې ویل چې ته ایرانۍ راغلی او زموږ له ملي اردو سره یو ځای شوی، د ایران دولت افغانیان اعداموي، موږ هم باید تاسو سره دا چلند وکړو. نو د همدې تعصب له مخې اول خو څارنوالانو د اعدام غوښتنه وکړه، بیا یې 14 کاله بند وټاکه. زه خو قدرت نه لرم، کنه نو دغه قاضي او څارنوال مې محکمه کول. میلاد د ایران بل تبا دی چې له پاسپورت پرته د نیمروز د سرحد له لارې افغانستان ته راغلی. د ایران دغه 1.5 کلن تبا له خپل دوو افغان ملګرو سره له نیمروز نه هرات ته راغلی. میلاد په هرات ولایت کې د ملي امنیت د مقاماتو لخوا نیول شوی او عدلي او قضایي ادارو هغه د جاسوسي په تور محکوم کړی هم دی. د جاسوسۍ تور یې په ما ولګاو. زه اتلس ځلې به اتلسو میاشتو کې محکمه شوم. ما خپله قاضیان او محکمه محکوم کړل. اخر یې وویل ته جاسوس یې، بېل اسنادو راغلی. زموږ اعتبار مه خرابوئ، موږ ته د وجدان عذاب مه راکوئ. زموږ د جاسوس نوم خوښ نه دی. باری وی د ایران د دولت لخوا بیلابیل فشارونو دې ته مجبور کړی تر څو افغانستان ته راشي. هغه وایي چې له څلورو میاشتو زیاته موده د هرات په هوټلونو کې په پټه تیره کړې او وروسته بیا د ملي امنیت کارکوونکو نیولی دی. جباري وایي چې مسیحي دی او افغان چارواکو اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولی دی.
من بدون مدرک سیم خاردار اومدم.
زه بیل سند له اغزن سیمه راواوختم، غیر قانوني د دوغارون له لارې. له یو امنیتي مامور سره مې جارو بحث وکړ. وی ویل اسلام ته سپکاوی دی، ما خپل شخص ته کنځلې کړې، نه دین ته. د دې لپاره چې مسیحي زه په همدې جرم دلته چولای یم.
منو به همین جرم انداختن اینجا.
د هرات د بندیخانې او توقیف ځایونو مدیر جنرال عبدالله عزیزی وایي اوس مهال شپږ تنه بهرني بندیان په دغه بند کې شپې سبا کوي چې پنځه ایرانیان او یو یې پاکستانی دی. ښاغلی عزیزی وایي ایرانیان د جعلي اسنادو د لرلو او جاسوسۍ په تور په بند محکوم شوي دي.
در حال حاضر به تعداد شش نفر
اوس مهال شپږ کسه بهرني اتباع د هرات په محبس کې شته چې یو یې پاکستانی او پنځه ایرانیان دي. د ایرانیانو له جملې درې کسانو استیناف محکمه تیره کړې او دوه یې د جاسوسۍ په تور توقیف کې دي او یو کس د جعلي تذکرې په جرم بندي ده.
چهار نفر دیگه به جرم جاسوسي.
موږ غوښتل چې په دې اړه په هرات کې د ایران د کنسولګرۍ نظر واخلو، خو په دې کار بریالي نه شو. په افغانستان کې پر ایراني اتباعو د جاسوسۍ د تور لګول کومه نوې خبره نه ده. څو کاله مخکې هم د بادغیس په یوې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو یو ایراني تبه نیولی و چې وروسته محکمه هم کړ. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
تا
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
پرون د کابل په شمول د افغانستان د یو شمیر ولایتونو مرکزونه د خلکو د خوښۍ او جشنونو قربانه و. د خلکو د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ بریا لمانځله. پرون د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یوې شل اوریزه سیالۍ کې پاپو نیوګینی ته د ماتې په ورکولو وتوانېده چې په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې چې په 2016 میلادي کال کې کیږي ځانته ځای عمومي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
کابل خاریانو په 2016 میلادي کال کې د کرکټ شل اوریزو نړیوالو سیالیو ته د افغان کرکټ ټیم د لارموندنې تود هرکلی وکړ. دوی ډلې ډلې د پنجشنبه په ورځ د کابل ښار واټونو ته راوتلي او په تودو احساساتو یې د هیواد د کرکټ ټیم بری وستایه. یوه تن سنګین نومي ازادي راډیو ته وویل:
ډېر خوشحاله شوم چې زموږ 2016 کال راوند ته لاړو او ډېر خوشحاله شوم ځکه چې پرونۍ لوبه ډېره موږ په سختۍ بله. موږ افغانانو نه ډېر ناامیده شوي او نننۍ لوبه سره افغانانو نه ډېر خوشحاله او زه خپله ډېر خوشحالي مې وه ځکه چې غیر زموږ د کرکټ نه ما واره په افغانستان کې نور داسې یو شی نشته چې هغه موږ ته صلحه او آرامي راوړي. یو کرکټ دی چې موږ په هغې ته خوشحالېږي او صلحه او آرامي موږ ته راوړي.
د افغانستان کرکټ ټیم د پنجشنبه په ورځ په یوې مهمې سیالۍ کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم ته ماته ورکړه. د لوبې په سر کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم پچه وګټله او توپ وهنه یې پیل کړه. دې ټیم د خپلو شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په شلو اوورونو کې افغان کرکټ ټیم ته 128 منډې هدف کېښود. افغان کرکټ ټیم وتوانی چې په 19 اور کې ټاکلی هدف پوره کړي او په همدې توګه په 2016 میلادي کال کې د کرکټ شل اوریزو نړیوالو سیالیو ته لاره ومومي. افغان کرکټ ټیم په دې سیالیو کې 4 ګټلي خو دوی د باران له امله لغوه شوي او دوی بایللې دي. په عین وخت کې یو شمیر کابل ښاریان هیله ښیي چې افغان کرکټ ټیم به راتلونکي سیالۍ وګټي. د هوتک په نامه یو ازادي راډیو ته وویل:
نو دغه نن چې دوی کوم ټیم وګاټه نو په افغانستان لپاره ډېر د افتخار او د خوشحالۍ او د افتخار ډکه له ورځ ولا او ټول په خوشحالۍ او خدای دې وکړي چې دوی کامیابی ترلاسه کړي. موږ په دوی ویاړ کوو. باید دوی په ډېر په کلکه باندې د افغانستان د ارزښتونه دوی په کلکه دفاع وکړي.
افغان کرکټ ټیم په خاطر دې په درې شل اوریزو نړیوالو سیالیو او یوې 500 اوریزې نړیوالې سیالۍ کې برخه اخیستې وه. د شل اوریزو نړیوالې سیالي د 2016 میلادي کال د مارچ په میاشت کې په هند کې ترسره کیږي چې د افغانستان په ګډون به پکې د کرکټ 16 ټیمونه برخه ولري. د دې سیالیو مهالویش به د کرکټ نړیواله شورا وټاکي چې افغان کرکټ ټیم به پکې له کومو ټیمونو سره مخامخ کیږي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
افغان چارواکو د افغانستان پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د مړینې اتم تلین ولمانځه. اجرائی رئیس عبدالله ظاهر شاه د هیواد د معاصر تاریخ ستر شخصیت او د ډیموکراسۍ ملاتړی بللی. خان محمد سین په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر د اتم تلین د نمانځلو په مراسمو کې افغان چارواکو هغه په هیواد کې د سولې، ثبات او ډیموکراسۍ ملاتړی وباله. افغان چارواکو د اسد د میاشتې لومړۍ ورځ د محمد ظاهر شاه د اتم تلین په توګه په ځانګړو مراسمو سره ونمانځله. چارواکي په دې ورځ د کابل ښار د مرنجان غونډۍ ته پورته شول او د هغه پر قبر یې د ګلو ګېډۍ کېښودې. اجرایی رئیس عبدالله چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و، محمد ظاهر شاه د هیواد د معاصر تاریخ د یو ستر شخصیت په توګه یاد کړ او وویل چې پخوانی پاچا تل د سولې او ډیموکراسۍ ملاتړ کړی دی.
یک شخصیتی بزرگی تاریخ معاصر افغانستان.
محمد ظاهر د هیواد د معاصر تاریخ یو ستر شخصیت و څلوېښت کاله خدمت وکړ. له هغې وروسته یې هم د هیواد په چارو کې مثبت رول لوبولی او د جهاد، سولې او ډیموکراسۍ ملاتړ یې کړی دی.
په دې مراسمو کې د دفاع وزارت چارواکو، د جمهوری ریاست سلاحکارانو، یو شمیر ملي او جهادي مشرانو، د هغه د کورنۍ ځینو غړو او عامو خلکو برخه اخیستې وه. جمهوری ریاست د یوې اعلامیې په ترڅ کې د محمد ظاهر شاه د مړینې له امله تسلیت ویلې او د سولې او ثبات لپاره د هغه هلې ځلې ستایلې دي. محمد ظاهر په 1993 میلادي کال کې د خپل پلار له مړینې وروسته د افغانستان پاچا شو او تر 1325 لمریز کال پورې د هیواد واکمن و. محمد زهیر لسلویختو کالو پاچایی وروستا د ژوند ډیر برخه په بهر او په تیره په ایټالیا کې تیر کړه. پخوانی پاچا د طالبانو د واکمنۍ له پای ته رسیدو وروسته په 2002 میلادي کال کې هیواد ته راستون شو او د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا ورته د ملت د بابا لقب ورکړل شو. د محمد زاهر شاه لمسی مصطفی زاهر په جوړو مراسمو کې وویل چې نیکه یې د ژوند په وروستیو کې هم سوله او ثبات ته هسې جاري ساتلی وي.
ان بارزی که وضع افغانستان دشوار شد و خراب شد
و روز تلاقی چی افغانستان وضعیت گردورد شو هغه با بیا هم حدسی کولی چی پیواد که سول است و بعد ارورگلوی او تولینیز عدالت چنگ شی.
دا افغانستان عام خلق د هواد وسنی و نامنی و تپکتو سره د محمد زهیرشاه واکمنی د سولی او سوکالی دوره گنی. بلخوازینی خلق وی سره لدی چه پخوانی پاچا تا ده کار و ده هوا ده پرمختک دیر زمینه برابره وی خو حقت ری لازم اگه تا پورتا نشوکده. پخوانی پاچا محمد زهیر ده 1318 لمریز کال ده صد پا لمره نیتا ده ورپیخ ناروغی لامل ومر او ده کابل خار ده مرنجان پر غندهی خاور تا وسپارل شو. دا ورځ هر کال د حکومتي چارواکو د ده د کورنۍ د غړو او عامو خلکو لخوا په ځانګړو مراسمو سره نمانځل کیږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان ننګ او ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډې ستاینه کړې. وسوالو طالبانو پرون ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت پر اردوج ولسوالۍ حمله کړې او د رپورټونو له مخې پرون د شپې تر ناوخته پورې دغلته جګړې دوام درلود. امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به دا ایران اټومي پروګرام ته د اجازه ورکولو په معنا وي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي فرانسوا اولان ل خپل ایراني سیال حسن روحاني سره خبري کړې دي او دواړو خواو د دواړو خزو همکاریو پر زیاتېدو ټینګار کړي. سپین ماڼۍ له ایران سره د اټومي موافقې پر ضد پرون نوې مظاهرې د جګړې په پلوي لاریون بللې. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وایي امریکا د اسلامي دولت ډلې یادایش ته ماتولو لپاره له عراق سره هر راز مرستې ته چمتو ده خو په دې شرط چې دا مرستې به د وروستیو ماتو وروسته په عراقي امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو سره تړلې وي. د لومړي ځل لپاره هغه عراقي سرتېري چې امریکایي سلاحکارانو روزانه ورکړې د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته داخل شوي. دا ماشومانو د ژغورنې مرستندوی اداره یا سیف د چلډرن وایي هغه څلوېښت کډوال چې غوښتل یې له لیبیا څخه ایټالیا ته ولاړ شي د مدیترانې په سمندر کې ډوب شوي په ډوبو شوو کې وطنه ماشومان هم شامل دي. او د ترکیې جنګي الوتکو په سوریه کې دننه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې څلور هدفونه بمبار کړي. د ترکي چارواکو په وینا دا بریدونه نن سهار پیل شول. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو دا ویبپاڼه پته ده. مخکې له دې نه چې ځوان فکر پروګرام ته ورشو یو رپورټ راخلو. دا رپورټ په وسلوالو بحرانونو کې د جنسي تشدد په اړه دی. د جنسي تشدد په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش د حملو قربانیانو او بې کورشو کسانو د لیدلو لپاره عراق ته تللی. زینب حوال امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي په هغه سیمو کې چې داعش فعالیت لري د ښځو او نجونو ژوند په بېساري ډول خراب دی او په عراق کې د یزدي ښځو د وضعیت په اړه یې شدید اندېښنه ښودلې. د دې مرکې نور جزئیات له فرشتې جلال زینا اورو. ورپسې ځوان فکر پروګرام له یاده مباسئ.
زینب هوا بنګوره ویلي چې منځني ختیځ ته په سفر کې ورته څرګنده شوه چې د داعش د جګړې او تشدد بار د ښځو او نجونو پر اوږو پروت دی. دا وایي د جنسي تشدد د قربانیانو ګڼې زړه بوژنوونکې کیسې یې واورېدې او د ډېرو ښځو په اړه یې معلومات ترلاسه کړل چې ځانونه یې په خپلو څادرونو زندۍ کړي وو، خپل رګونه یې پرې کړي وو او یا یې په زهرو ځانونه وژلي وو. دی ویلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې چې په سیمه کې یې وحشت خپور کړی د ښځو او نجونو پر ضد جنسي تشدد کوي، د غلامانو په څیر کار ورڅخه اخلي او په زور ودونو ته یې مجبوره کوي. بنګوره ویلي چې داعش په منظم ډول د ښځو په وړاندې جنسي تشدد او شکنجه کوي.
The issue of sexual violence and the brutalization of women They have actually made it a key strategic objective of their campaign. It's become
part of the campaign. هغوی په حقیقت کې دا کار د خپلې کړنلاري او د خپلې جګړې د سیاسي اقتصاد مهمه برخه ګڼي. بنګوره د سیرالیون د یوه پیژندل شوي ملا لور ده. د دې په وینا د داعش تبلیغ له اسلامي اصولو سره هیڅ اړخ نه لګوي. بنګوره ویلي دوی اسلام نه پیاوړی کوي، ځکه اسلام د یو شمېر کسانو د بربادۍ په بیه څنګه پیاوړی کیدلی سي. په سوریه او عراق کې وسله والې ډلې چې ځان ته اسلامي دولت وایي، ښځې په مارکیټونو کې پلوري.
Women are sold in free markets.
دا ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استازي ویلي چې داعش په دې هیوادونو کې دفترونه جوړ کړي چې تر ډېره حده یزیدي ښځې پکې خرڅېږي. یو بله مسله چې بنګوره عراق او سوریه ته د خپل سفر په ترڅ کې ډېر تمرکز ورباندې کړی، د کډوالو او بې ځایه سویو کورنیو وضعیت دی چې شاوخوا هیوادونو ته تښتېدلي دي. د دې په وینا له عراق او سوریه د خلکو قاچاق یوه ډېره خطرناکه مسله ده. د دې هیوادونو خلک تر ډېره حده لبنان، اردن او ترکیه ته له قاچاقي لارو تښتېدي. د ملګرو ملتونو استازي ویلي چې د دې کسانو نږدې 80% د ښځې او کوچنیان دي. د ډېرو کسانو د کورنیو نارینه په جګړه کې وژل سوي او یا په جګړه کې د ګډون لپاره له خپلو کورنیو جلا شوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان استازي هوا بنګوره ویلي چې جنایتکار ډلې په دغو هیوادونو کې راټولې شوي دي او د دې کډوالو پر کوربه هیوادونو یې غږ کړی چې د داسې ډلو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. بنګوره ویلي د اسلامي دولت په نوم مستواله ډله او نور هغه کسان به چې له بېګناه خلکو سره زور زیاتی کوي بالاخره عدالت ته ودرول سي. زه به د دې ډلو پر ضد مبارزه د ژوند تر وروستۍ شېبې جاري وساتم.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000023 شپږ یو او یا هم 0000422112 یاو یاو پینزه.
دلوی چکتن تالا په نامه خران لاست ځوان فکر خبرونه دوستان ته خبرونه یو ځل بیا هم بلخ ولایت ته ځانګړې شوې ده چې په خبرونه کې مو کوربه زه مجیب الرحمن حبیب صاحب ساسو په چوبړ کې قرار لرم او د خبرونې مطلب هم د امنیت په اړه دی چې موږ په بلخ او په ګاونډي ولایتونو کې د امنیت په مسله باندې خبرې کوو. را سره قدرمن ځوانان هر یو بریالی جلالزی، سید کاظم سهیل او احمد شاه فقیر را سره په خبرونه کې میلمانه دي چې دوی په ټول پښتو د امنیت په اړه او دوی به هم خپل معلومات له موږ سره شریکوي. په دې وروستیو کې نه یوازې په بلخ ولایت کې پلور پتو سیمو کې د دولت مخالفینو فعالیتونه پراخ شوي او کله ناکله پر ملي اردو، ملي پولیس او د امنیتي ځواکونو باندې حملې ترسره کوي چې تر څنګ په سرپل، جوزجان، فاریاب، کندوز نور ولایتونو کې هم همدا اوس مهال د امنیتي ځواکونو له لورې د طالبانو پر وړاندې چاڼیز عملیات پیل شوي د سیمې د مخالفینو له موجودیت څخه پاک کړي. بلخ ولایت د درې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې وسلوال مخالفین په شورتې ټولوي او دوی ځوروي. خبرې په ډېر نه اوږده ورا په شوتې خپرونې لومړي مېلمه ته چې ښاغلی جلازی دی که تاسو راته وویل چې په بلخ کې او په ګاونډي ولایتونو کې وضعیت څرنګه دی او په ټوله کې څرنګه څوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګاونډي ولایتونو کې بغلان، سمنګان هم نسبتا امن ولایت دی او هم رویره پکې نشته دی، که څه هم پکې یو څه اندېښنې شته خو په ټوله کې هغسې نه دی نام چې واقعا د خلک دې ویرې وکړي. او همدارنګه شبرغان هم یو څه نا څه کرار دی، خو بل خواته بیا بغلان او فاریاب که ګورو یا کندوز او بدخشان ګورو نو دا ډېر ولایت نام نه دی. دا جوزجان او بلخ او سمنګان ځکه نه یادوم چې که له دې نورو ولایتونو سره بدخشان او فاریاب او بغلان سره پرتله کوي بیا نو دا د هغو په نسبت ناامن ولایتونه دي، دغه څو ولایتونه ناامنه دي. په دغو کې په ټوله کې په کندوز کې وضعیت ډېر زیات خراب دی، څو ولسوالیو سقوط وکړو، بېرته یې ونیولې، ښار ته ډېر نږدې طالبان راغله نو دوی خان آباد چې نږدې ولسوالۍ ښار ته دا یې ونیوله او مهمه ولسوالۍ ده دا یې ونیوله او بېرته بیا د عملیات وشول څو ورځې نامنی بیخی ډیر وه ډیر زیات د اندېښنې وړ وه خبریالان چې هلته ولو هغوی پر خپل فیسبوک پاڼو لیکل چې هغه وضعیت چې مطبوعاتو کې ښکاره کېږي هغسې نه ده تر دې ډیر زیات بدتره دی چې څنګه چې په مطبوعاتو کې
یوازې په کندوز کې نه خلاصه کېږي تاسو یادونه
زه راځم کندوز کې دغسې وضعیت یعنی ډیر زیات وضعیت خراب ولو همدارنګه په بدخشان کې هم ولسوالیو سقوط وکړ او په څو ولسوالۍ دي چې بیخي نام نه دي او هلته دولت حاکمیت نه درلود ټول ولسوالۍ ته ونیول شوه فاریاب همدغسې د فاریاب لاره دومره څو وخت وروستۍ کلو کې او دوه کلو کې امن شوې وه چې اوس بیا لاره ډېره نام نه دی خلک نه مسپین نه وروسته نه ځي نه تګ راتګ پې نه کوي همدارنګه په ولسوالیو کې وضعیت خراب دی سرپل ولایت نام نه دی بغلان ولایت ډېر زیات نام نه دی چې بغلان ډېر نږدې جویشیر سیمه کې دغه دا یعنی ښار ته ډېر نږدې سیمه ده بغلان ولایت ته ډېر نږدې سیمه ده نو دغه ځای کې ډېر نامنی ده او همدارنګه ځینې نور ولسوالۍ دي سیمې دي چې دا نام نه دي یوازې به پل خمري په امن کې لکه نور ولایتونه جنوبي ولایتونه کې چې دونه وخت کې وو دی همدغسې بلخ کې ویره نشته زه دې هغه شتون نه ردوم د طالبانو شتون دلته نه ردوم ځکه دلیل یې دا دی چې څومره د مخکې د بلخ والي خپله ولسوالیو ته لاړ څو ولسوالیو ته لاړ عملیات یې وکړل عملیات یې خپله رهبري کول دا مطلب دا دی چې کله عملیات کېږي نو باید یو څوک وي یو څه شته سیمه کې چې عملیات یې ترسره کېږي پاککاري کېږي سیمې نو ځکه وایم چې یو څه خو به وي که نه چې عملیات کېږي خو د دغه څو ولایتونو په پرتله بلخ بیا هغومره د اندېښنې وړ نه ده چې موږ د ډېر زیات اندېښنه ولرو خو په ولسوالیو کې به یو څه چاربولک به نام نه وي یو څه چمتال به یو څه نام نه وي شولګر به یو څه نام نه وي دغه ولسوالۍ به په دې ځای کې یو څه ناڅه نام نه وي خو ډېر زیات د اندېښنې وړ نه ده یعنې په ټوله کې د اندېښنې وړ ده دې ویره نشته چې دا ولسوالۍ دی کومه ولسوالۍ دی په بلخ کې سقوط وکړي حداقل تر اوسه پورې دا ویره نشته
الله جل جلاله صاحب څخه مننه په شما څونکو په موجوده نامنۍ وقع کې دوی چې د ویل په بدخشان ولایت کې بدامنی برستر بل زیاتېږي همدارنګه ګاونډۍ هېواد یې قندوز بغلان په لاشو شمال بیتیس خواته بدخشان فاریاب او همدارنګه سرپل ولایتونو کې هم نامنی ورځ تر بلې زیاتېږي په سرپل ولایت کې په مختلف ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي هلته څه فکر کوئ چې موجوده نامنی عوامل په څه کې دي
زه په پایله کې دا وایم چې همدا خبره سمه ده چې دا جګړې چې په شمال کې روانې دي دا هغه سسمندې شوې جګړې دي چې دلته روانې دي دا یو سمه ادعا ده خو ورځ په ورځ دلته په شمالي ولایتونو کې امنیت خرابیږي لکه څنګه چې مونږ شاهد یو په کندوز کې همدال په تخار کې په دې اواخر کې هلته هم جګړې پیل شوې د مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ همداسې حال په بدخشان کې هم خو ناامني خو ډېره وخته کېږي چې نام دي ځینې ولسوالیان دلته په دې سمت کې سرپل او فاریاب ډېره نام نه ده تر جوزجان او بلخ پورې مونږ هره ورځ د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې شاهد یو چې هلته په سرپل او فاریاب کې جریان لري خو هلته
پوښتنې ته ځواب ووایي چې په سرپل کې په کومو کومو سیمو کې ناامني زیاته ده
په سرپل کې په ځینې ولسوالیان لکه کوهستانات او قیصار همداسې ځینې نور ولسوالیان دي چې هلته ډېره ناامني ده او د هغوی ولسوالۍ د سقوط خطر هم شته ده چې د سرپل ولایتي شورا نمایندګان د خپله نگراني ابراز کړه چې ځینې ولسوالیان د دې ولایت ممکن سقوط شي او د طالبانو په تصرف کې راځي
او د امنیتي ځواکونو کارکرد فعالیت څرنګه
خو مونږ همیشه یو بحث داده چې د امنیتي ځواکونو کارکرد او عمل سنجش کیږي خو دا به ارتباط لري د امکانات او هغه امکانات چې زمونږ ځواکونه لري خو مونږ نشو ویلی چې زمونگا امنیتی زوکان خامل ندی کری تر وسه ده مخالفونو پا مقابل کی خوب
او بعضی وقت اندکنی موجودی دی چه تخرج زورول کیگی یا آزار اذیت وینیده محلی پولیس لالوری تاسو ده مسئله تایید وی؟
خو زینی وقتان ده خبره سامه ده اشتره خو اغا زمونگا اساسی مشکل زمونگا پا پولیس که امده یا خبره ده چی سواد نلری زمونگا خو محلی پولیسونه خو بالکل سواد نداری او دا آقای پسیمی که دی آلتا هر عمل امکانش داده چه ترسلش شی او دینی وقتا دست عملونش تسره که گی لمحلی پولیس
لکاقلی ساید سخا منان عرب شو همشا فقیری دا دایو هم دستر پل ولایت توسیتون کرده یا دی ولایت که بده موجود نامنه پڑا مکتا معلومات را کرده
امنیت په غونډه کې په سرپل ولایت کې چندان ښه نه ده. امنیت د مرکز د سرپل فعلا امن کې امنیت دلته شتون لري.
د ښار نه بیرون مثلا یو کیلومتر د ښار نه آخوا ته دولت چندان حاکمیت نه لري. پر دې چې جالبه دا ده چې یو دوه قوم په خپل کد کې سره درگیر و چې په یوه شوي جنجال وي، یو یې طالب شي د طالب بیرغ پورته کړي او بل یم دولت خواد دولت ته زنګ وایي چې راه شو د مو مشکل هلته چې دلته طالب دی. ده مشکلات دی په سیمه کې چې نامنی وجود ته راځي.
او په ډېره یې کومه کومې سیمې دي نامنه سرپل
سرپل خپل مرکز نه هرې خواته که وښایي د څلور طرفه یو کیلومتره وخواته صحیح ده. په ورسوالیو کې ورسوالۍ شته تګ او راتګ کیږي، خو داسې تګ راتګ کیږي چې لس لنجره او شل لنجره قطار وي لی هم د مطمئنه نه یي ځي ورسوالۍ ته بیا ته د ورسوالۍ نه مرکز ته راځي. شاوخوا سیمو کې کلیو کې د حاکمیت نه لري دولت.
دوستان تاسو د ځوان فکر خپرونه اورئ چې بلخ ولایت ځانګړې شوې ده. په بدې خپرونه کې هر یو بریالی جلاسی کاظم سهیل او همدارنګه احمدشا فقیري زموږ مېلمانه دي چې له مختلف ولایتونو څخه دوی راغلي دي او دلته موږ هم د امنیت په مسله باندې خبرې کوو. په دې وروستیو کې د شما سون امنیت ورځ تر بلې خرابېږي او اندېښنې موجودې وي چې د بلخ ولایت والي لر پرتو ولسوالیو ته وتلی او هلته یې د مخالفینو په وړاندې عملیات پیل کړي. تر ډېره خلکو اندېښنه ښودله چې د بلخ د والي وتل ولسوالیو ته خپله سبب شوي تو څو ورځ تر بلې ناامني په دې سیمو کې زیاته شي او همدارنګه له مالي پولیسو څخه هم په دې درې ولسوالیو کې چې د مخه هم ګډونوالو پرې یادونه درلوده دلته شکایت لري چې د ورځې لخوا پولیس یا خود د شپې لخوا دوی د مخالفینو په جامه کې خلک ځبروي. دا چې څومره حقیقت لري بیا به هم ښاغلی جلاسي صاحب ته وار ورکړو او چې دی په دې اړه څه معلومات لري او تر څه حده دا مسائل تاییدوي په سیمه کې.
محلي پولیسو په اړه دا اندېښنه په کندوز ولایت کې ډېره ده. خلک دا شکایتونه بیخي ډېره اورېدل کېږي په کندوز ولایت کې. دا د محسوس د یعنی دا تر مطبوعاتو راوتې ده. خلک ترې ډېر زیات په عذاب شوي دي او لارینونه یې کړي دي، دولت ته شکایت کړی دی. خو په بلخ ولایت کې تر اوسه داسې څه نه دي تر سترګو شوي که خلک هم ترې شکایت لري خو تر مطبوعاتو یې نه دي راغسولي چې عام خلک یو د مزار ښار یې اوسېدونکی پرې خبر شي چې په چاربولک کې یا چمتال په یولرې سیمه کې یو محلي پولیس یو اوسېدونکی محلي پولیس ځورولی. یعنی د اقل تر مطبوعاتو نه دی رسېدی چې موږ پرې خبر سو. خو په کندوز کې دا شی شوی دی. مشکل دا دی چې دغه کسان چې دي هغه پخوانی یو شمېر پخوانی هغه جنګ سالاران ورته وایي یا د قمندانان ورته وایي. دغه کسان دي چې دوی ته بیرته دولت وسله ورکړې ده. اوس هم هماغه پخوانی عادتونه لا پاته دي چې اوس هم خلک ځوروي او له خلکو نه
ډوډۍ په زور واخلي. چې نامنی زور اخیستی په مزار کې هم په لرو پرتو سیمو کې نه په ښار کې وایي چې د بلخ والي وتلی او عملیات یې ترسره کړه او دا خپله د دې سبب شوه ترڅو نامنی زیاته شوه ننګونې او اندېښنې راوپاروي.
مجموع کې له پولیسو یو شکایت شته چې چلند یې ښه نه دی. بیا له محلي پولیسو یو څه ډېر ده په ځینو سیمو کې. بل کرا شو اوس هغه ته زه دا خبره نه شم تاییدولی چې د ولې بلخ والي راوتو وروسته دې ناامني ډېره شوې. نامنی و په بلخ کې یو سناڅو یو څوک کسان بوله بلخ والی په سیوه ته امنیتی ځواکونه یو ورته د لنزدې نه وڅارل او سیمې پاک کړې مخالفونو نه پاک کړې او دا چې بیرته راډیر شوی دی نه پوهېږم زه یې نه شم تاییدولی خو یو دلیل چې ورتولی شم کیدای شي دا یې چې هغوی بیرته د غچ اخیستو دپاره یا د خپل توان د ښودو دپاره لا ډېر لاس په کار شوي او لا ډېر هغه کړي که نامنی زیاته شوي نو دغه به یې دلیل یې چې هغوی به ډېر شوي نه پوهېږم داسې مستقیم څه درته نه شم تاییدولی
له تاسو څخه مننه رابر شو سوال صاحب ته سوال صاحب قندوز بدخشان سرپل د ولایتونو کې د نامنۍ اصلي عوامل څه دي ولې نامنۍ ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده او دولت هم توانایي د مقابلې ورسره نه لري
لکه چې ما مخکې وویل چې دا جګړې دي چې روانې دي په شمال کې په شمال ختیځ کې دا یو سازمندي شوې جګړې دي چې له جنوب څخه دلته انتقال شوې دي خو جګړې دي که په جنوب کې که په شمال کې خو مخالفان کوشش کوي چې ځینې مناطق د افغانستان ځینې ولسوالیان تصرف کړي خو زمونږ امنیتي ځواکونو خپل کوښښ کوي خپل عمل کوي خو هغوی نشي کولی مکمله دفاع نشي کولی شي لکه چې زه فکر کوم چې په بالایي سطحه کې یو بېغوري شته او یو تعهد نشته چې مخالفان سرکوب کی
ویل کی ډیره په کندوز بدخشان کې د مخدره توکو قاچاق سبب شوی تر څو نامې زیاته شي او محلي قمندانان زورواکي چې قاچاق ترسره کړي د دې لپاره انعامې رامنځته کړي
بدون د شک دا خو یوه معلومه خبره ده چې مخالفان له دې څخه د قاچاق د مواد مخدر له قاچاق څخه تمویل کېږي د هغوی یوه لویه تمویل کننده منبع ده د مواد مخدر قاچاق ده خو مونږ شاید چې په شمال کې باوجود د دې چې دلته نه کرل کېږي مخدره مواد مخدره یا مخدره توکي خو قاچاق ډېر دی دلته لکه مونږ چې شاید یو په هغه سیمه کې د بدخشان و تخار و قندوز و بغلان په دې ولایتو کې د مواد مخدر قاچاق ډېر زیاته ده نسبت له نورو ولایتونو څخه او دې سبب شوی دی چې مخالفین هم لاس لري په دې کې او هغوی تمویل کېږي له مواد مخدر له قاچاق څخه
حتی وایي چې امنیتي ځواکونه هم قاچاق ترسره کوي
مونږ مطلق نه شو ویلی ممکن د امنیتي ځواکونه او دولتي کسان لاس هم وي په قاچاق اطمان بوی
لاته څخه مننه مشه فقیر ته بره شو چې په سرپل ولایت کې موجوده نامنه یوسمه بیکاری او وزګاری زیاته کړې ده
دقیقا د بیکاری تاثیر خپل لري په نامنه باندې ځکه یو نفر بیکار شي معمولی شي د یو بل نفر سره یو برخورد کوي د خپل یو نامنه من سره وړي جنگ وکړي جنجال وکړي یو طالب خاطر لر شي یو دولت خاطر لر شي د خپل نامنه من سره وړي
نور څومره خلک بیکار دي سرپل ولایت کې په خوایي څه پرواکاو
بیکاری بیروزګاری بیخ ډیر د سرپل کې خصوصا چې دا د نفتو د چینایانو د دونه خلکو ډیر امید لرل چې دا نفت کار به وزي زر 2000 نفر په کار کې دلته خلک ډیر لرله مثلا د ایران خلک راغله خپل کورو ته چې به دلته کار پیدا کو په دو سیمه کې کار شو مګم دم د دو نامنیو نه د نامنیو علت دی که کوم بل علت لري د کار ودرېدو اوس کارونه نشته یو کار و دا کار و په سرپل ولایت کې
او کاروندې سره خم دي
کښتونه ښه دي کښتونه هم د وچکالۍ نه شي غنم یې ما یو للمي غنم خلک کوي یا بل شی کوي هغه هم چې باران نه وي هغه نه وي دا خپله بېکاري من سره وړي یا ځي ایران ته یا بل سیمې ته یو بلې خواته ځي بیا
دوستانو خپرونه دوام لري او بلخ ولایت ځانګړې شوې ده تېره ورځ هم د ملي اردو یو قمندان په بغلان ولایت کې د مخدره توکو د قاچاق په تور ونیول شو او راپورونه یې هم تر غوږو شول څه فکر کوي چې د دې ترڅنګ ښاغلی چلازای چې مخالفین هم تمویلیږي د مخدرات توکو د قاچاق له لورې څرنګه چې ښاغلی سبا ورته اشاره درلودله، او که تاسو وایئ چې آیا تر ډیره همدغه قاچاق یوازې د مخالفینو لور نه ترسره کیږي بلکې د امنیتي ارګانونو په همغږۍ او همکارۍ دا کار ترسره کیږي، او یو ډول نه یو ډول تفاهم د دوی ترمنځ دی، او دغه جګړې هم چې دي تمثیلي جګړې خلک ورته وایي؟
د نشه توکو کاروبار دومره وړوکی کاروبار نه دی چې تنه د مخالفین دخیل دي، دا ډیر غټ کاروبار دی، په دې کې ډیر خلک دخیل دي. راونیسو له کروندګر نه یې راونیسو چې دی کری بیا تر هغه څوک کسانو پورې چې دا تر هغه رسوي، تر مصرف کوونکو رسوي، تر بهر نه یې رسوي، بهرنیو هیوادونو ته یې رسوي. نو دا یوازې په مخالفین نه دي، مخالفین تر اروپا نشي رسوای، تر روسیې نشي رسوای، تر ایران او تر دې جی نشي رسوای. نو طبیعي ده چې یو بل څوک ستا دی سره چې دا قاچاق به وړي، دا چې څنګه له د افغانستان له بندرونو تیروي، دا چې څنګه د اروپا له بندرونو چې څومره کلک تدابیر امنیتي تدابیر لري تیروي، نو خامخا بل څوک ورسره سته. اوازې داسې دي چې ام امنیتي ځواکونه ورسره دخیل دي، ام وکیلان ورسره دخیل دي، ام دولتي لوړپوړي چارواکي تر وزیران ورسره دخیل دي، حتی د بهرني ځواکونو دخالت هم ورسره خلک وایي په دې اړه وایي. نو خامخا ما خو ویل چې دومره وړوکی کاروبار نه دی چې یوازې تر مخالفین او رحمان
او دا مسات سره د امنیت زیاتوالي عمل کوي د لپاره شمال
ډیر زیات کوم هلمند ته پام وکړي. هلمند څه نام نه دی چې همدغه مخدره مواد کاروبار پکې دی، همداسې ویل کیږي چې هلمند یوازې د همدغه نشه یي توکو دپاره نام نه دی. په افغانستان کې تر ټولو ډیر نشه یي توکي په هلمند کې دي او تر ټولو نام نه سیمه هلمند دی، نو ځکه همداسې ویلی شو چې دغه نام د نشه یي توکي دي چې سیمې نام نه کړي دي. نشه یي توکي دي چې دغه مشکلات اوس امنیتي ګواښونه په ځینو سیمو کې شته دي، مستقیم ورسره اړیکه لري.
او په شمازون کې هم تاسو ورته یادونه درلوده چې د مخدره توکو کارکیل سبب شوی چې نام نه زیاته کړي. رابوش بلخ ولایت ته د امنیت د راتلونکي لپاره او آینده لپاره څومره خوشبینه یې او نظر ته څه دی؟
ډیره مشکله خبره ده چې یو کس د خپل نظر د بلخ ولایت امنیت پاروي او دا وایي چې پاینده کې په دې ولایت کې امنیت څنګه وي. خو لکه څنګه چې موږ ګورو د شمالي ولایتونو امنیت ډیر خراب شوی دی، یوې خوا د سرپول و فاریاب او جوزجان ولایت چې په یوه خوا د بلخ وخت لدی موقعیت لري، او موږ شاهد یو چې پرونۍ ورځ د جوزجان ولایت هم د قرقین ولسوالۍ جګړې وي، له سهار تر ماښام پورې د ځواکونو امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ او جګړې دلته هم شروع شوې دي، او له دې خوا په کندوز او بغلان کې جګړې ډېرې شوې دي. په دې ورځ کې امکان دې ده چې دې نامنی تر بلخ تم ورسي.
تاسو سره ویر او حراس موجود دی؟
او موږ حراس لرو له دې نه چې په بلخ کې امنیتي وضع خراب شي په آینده کې.
ډېر زیاته مننه جلسه صاحب که تاسو په ټوله کې د شمال د راتلونکي په اړه خپل خوشبیني بیان کړئ او هم نظر راته وایئ چې څومره خوشبینه یې او که خوشبینه نه یې ولې؟
په ټوله کې ورته خوشبینه یم، ځکه که دولت ارادې ته اوس وګورو د څو کلونو په پرتله اوس دفاعي هغه نه دی چې یو څوک چېرته په یو پوسته طالب حمله وکړي بیا دې دفاع وکړي. دا دې سیمې پاکوي او ډېر ځواکونه ورته رالیږي، که د قندوز تیره جګړه هم په پام کې وي ورته له ټول هېواده اته ځانګړي ځواکونه ورته راورسېدل، له دې ورته ځواکونه ورته ټول فوکس راغی، ولسمشر خپل له نږدې نه څاره. نو که ټولو کې دغه اراده ته وګورو، د حکومت دغه ارادې ته وګورو، دغه وروستي عملیات ته وګورو په شمال کې سوي دي، نو وضعیت به په ښه کېدو وي. دا هغه نه دی زه دا نه رادوم چې په نږدې وخت کې دی ښه شي، خو په اوږده مهال ته که وګورو نو بل په شمال به نام نه کېږي نه، بلکې امنیت به ښه وي. خو امنیت به وي، یو څه خراب به وي، نو هغسې به خراب نه وي، خوشبیني ورته موجوده ده.
ډېره زیاته مننه دوستانو د ځوان فکر خپرونه نو چې بلخ ولایت ځانګړې شوې په خبرونه کې بریالی جلازای قاسم سهیل او هم درنګ احمد شفقی را سره میلمانه و. تر بل خبرونه مو په لوی چټن سپارم کانو بریالی.
کسه پولیس وژل شوی دی
تکارو سرسکنه بجه تکار مریض راغی
آزادی
خزینه تسر اجازه نور که چه دوی باش تسکره وخلی
دیلانه فیصله و منگوله وقت در شریع
پوهنه
چو ایمون په مکتب کې د باران د لپاره پناهی نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا به کړم په لابشای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له خوا کې
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه